ډلې بنسټ ایښودونکی مولانا مسعود اظهر په هغه هیواد کې د تروریستي حملو په پلان او تنظیم کې لاس لري. هند څو واري لملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د مولانا مسعود اظهر نوم د نړیوالو تروریستانو لیست ورواچوي، خو د پاکستان او چین حکومتونه یې مخالفت کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د یو شمیر ځوانانو لخوا د میدان وردګو او پکتیا ولایتونو په زندانونو کې کتابتونونه جوړ شوي دي. دا د کتابتونونو د جوړېدو انګیزه څه و؟
د ازادۍ نه محروم دي، د کتاب لوستنې نه محروم دي.
کوم ډول کتابونه باید په دې کتابتونونو کې وي؟
دلته باید د عمومي زده کړو کتابونه موجودي، د افاقي معلوماتو کتابونه باید موجودي.
او آیا دا کتابتونونه به له زندانیانو سره مرسته وکړي چې له سم فکر سره له زندانه راووزي؟
اما د منې لپاره چې دا کتابونه یو خواصه لګرځلی شي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زفرشته غنی وړاندې کوم.
زندان هغه ځای چې زندانیان پکې له ازادي نیولې د ژوند له ډیرو نعمتونو بې برخې وي. دوی چې په میاشتو او کلونو په زندانونو کې پراته وي، د زده کړو او کار لپاره مناسب فرصتونه او امکانات نه لري. خو اوس یو شمېر ځوانان هڅه کوي چې په مختلفو ولایتونو کې د زندانیانو لپاره کتابتونونه جوړ کړي. په دې وروستیو کې د مجیب الرحمن محمودی په نوم یو ځوان د میدان وردګو ولایت په زندان کې او د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې د پکتیا ولایت په زندان کې کتابتونونه جوړ کړي. د میدان وردګو د زندان کتابتون جوړونکی مجیب الرحمن محمودی وایي د دې لپاره چې زندانیان یو څه زده کړي، کتابتون یې ورته جوړ کړ.
ما په نیټ کې یو راپور لوستو چې 2012 کال کې د برازیل هیواد یو پریکړه کړې و چې په زندانونو کې د کتاب لوستنې دود عام کړي، او دوی د تصمیم نیولای و چې یو زندانی په یو میاشت کې یو کتاب ولولي، نو د قید نه به څلور ورځې قید راکموي ورته. نو د ما سره خپل هم دا احساس پیدا شو چې یو خو زندانیان محروم خلک دي، د ازادۍ نه محروم دي، د کتاب لوستنې نه محروم دي. نو له یوې خوا به په دوی باندې هغه وخت ښه تیر شي، او له بلې خوا به دوی یو څه زده کړي، د دوی فکري تغییر به ورسره راشي.
د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې غړی فیصل محبت چې د پکتیا ولایت په زندان کې کتابتون جوړ کړی وایي، دوی داسې کتابونه د زندان کتابتون ته راټول کړي وو چې زندانیانو ته ښه فکر ورکړي.
د زندانیانو زنداني کول یا مثلا دغو سکنجه کول یا هغو ته مثلا سزا ورکول باندې اسلام منځ نه راځي. یعنې موږ باید په اساسي یا ژور میکانیزم باندې کار وکړو. حل لارې همدغه ده چې باید د دوی فکر کې تغییر راولي. موږ هم په همدې خاطر لاړلو په ګردی زندان کې مو کتابتون پرانیستو، د ګردیز مسؤلینو د زندان مسؤلینو سره په تفاهم باندې هغه چن چن کتابونه راخیستي وو چې هغه د فکر بدلونې یا د خیر ښېګڼې لپاره وي.
حنیفه ګیروال وایي مجرمانو ته د سزا ورکولو هدف د هغوی او ټولنې اصلاح ده، خو که په زندان کې دوی ونه روزل شي او د زده کړې زمینه ورته برابره نه وي، زنداني کول به ګټور تمام نه شي.
د جزا د حقوقو هغه مؤثر هدف چې ده د مجرم اصلاح ده او د ټولنې د نورو خلکو د پند او عبرت سبب وګرځي. نو دا مجرم څنګه کېدای سي چې اصلاح سي؟ کله چې دی یو زندان ته ځي او هلته د مطالعې امکانات ورته برابر نه وي، هلته د نورو هغه بعضې ورزشي فعالیتونو امکانات ورته برابر نه وي، او دی له نورو ډېرو غټو مجرمینو سره سروکار ولري او بېکاره وي، نو طبعا دا هیڅکله نه سي کېدای چې د اصلاح سبب وګرځي.
فیصل محبت وایي اکثره زندانیان په زندان کې سالم مصروفیتونه نه لري، ځکه دوی هڅه کوي چې د زندان دننه نشه یي توکي وکاروي، بدماشي وکړي او یا ځینې نورې کړنې ترسره کړي چې خپل وخت پرې تیر کړي.
بدې کړنې هغه ځای کې رهبري کوي، غلط فکرونه مثلا دوی هغه ځای کې رایجوي، دا ټول د مصروفیت نشتون له وجې ځکه دوی وزګار دي، هلکل یو څه باید وکړي. نو په همدې خاطر د کتابتون پرانستل چې دوی لپاره مثبت نشي توکي منع کیږي.
د میدان وردګ ولایت د محبس یو زنداني شمس الدین هم وایي له هغه وخته چې دوی ته کتابتون جوړ شوی، وخت یې د کتابونو په لوستلو ښه تیریږي.
موږ کولای شو د کتابخانې نه وخت او خپل ضرورت ته هر کو خپل کتاب وګورو دې کتاب خانه غټه مون قاجانو ته په دې ډیر را څنګه غلط کوي مری کو یا بے کار کینو لګنه دا به تر دې سره چې دلته کتاب لدی کتاب خانه نه واخلو او مطالعه یې په سیویل زده کړو.
مجیب الرحمن محمودی وای زندانیانو ته ویلی ک دوی لا کتابونو خو استفاده وکړي دا دوی ترمنځ بعد کتابونو د لوسیالی هم جوړی کړي او چا چ ډیر او خه مطالعه کړي وي هغه ته به جایزه هم ورکړي. نو موړای پدې خوشاله دی چې زندانیان د کتابونو په لوسلی دلی
زه د کتابتون د افتتاح نه دوی ورځې وروسته ورالم بل ډیر خوشاله شوم چې زندانیان د کتابونو مطالعه باندې بوخت او بغوی ډیر خوشاله وو. دوی ویل چې موږ ته دغه سہولت نه و برابر مخکې.
عبدالحق سلام زوی وای په زندانونو کې زندانیانو ته ځینې صنعتونه او کسبونه ورزده کیږي. خدای وای تر دې مهمه دا ده چې د دوی په فکری رغونې کار وشي.
دوی ته د لاسي صنایعو جوړولو څه امکانات وو چې کېدای شي د دوی د لاسي صنایعو په جوړولو کې بیا د زندانه کوزي د اصلاح شي دوی په دغه کاروبار باندې مصروف شي. خو هلته د یو انسان ذهني روزنه هم ضرور ده د نورو خلکو تجربه واوري د ژوند د ښه مختاګ رازونه زده کړی.
همایون نایل وای د دې لپاره چې له کتابونو سره د زندانیانو علاقه ډیره شي په پیل کې د تلوسو ډک کیسې کتابونه د مطالعې لپاره ورکړل شي.
د دې لپاره چې لمړی خودی د مطالعې سره شوق پیدا کړي هغه ته جالب کیسې یا ناولونه داسې کتابونه په پیل کې ولېګل شي چې هغه مطالعې سره شوق پیدا کړي. لاغې نو وروسته داسې کتابونه وي چې مثلا لکه د شخصیت جوړونې په اړه لکه د ملي شتمنۍ او د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره نو کدا کتابونه ورته ترتیب شي او په واکه ورکړل شي ډیر بغټور تمام شي.
مجیب الرحمن محمودی وای نیت کړای چې لدی ورسته د نورو ولایتونو په زندانونو کې هم ورته کتابتونونه جوړ کړي.
دغه پایل وو زګورم چې دلته څنګه د سالم استفاده تر کیږي کنه که سالم استفاده تر وشول موږ به نورو ولایتو ته هم مخه وکړو. دوی ورځې مخکې مې د غزنی ولایت د اطلاعات کلتور ریاست ته هم مسیج کړای دی خو هم ډیر خوشاله شو په دې وړاندې باندې مول چې داسې وختنه لرم تصمیم لرم چې چیرته زما دغه پیغام د ولایت مقام سره شریک کړی او هلته ماته زمينه برابر کړی چې په زندان کې کتابتون جوړ شي. دوی ویل چې تاسو پیغام به موږ سره شریک کوو ان شاء الله هر ډول همکاري به تاسو وکړو.
دا چې په زندان کې د کتابتونونو جوړول څه ګټي لري، کوم ډول کتابونه باید د زندان په کتابتونونو کې کېښودل شي او زندانیان څه ډول مطالعې ته وهڅول شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد په دې ورستیو کې یو شمېر ځوانانو د ځین ولایتونو په زندانونو کې کتابتونونه جوړ کړي، د دې کتابتونونو ګټه به څه وي؟
دا ډیره ښه خبره ده چې ځوانان د مسلې ته متوجه کیږي او په دې برخه کې اقدام کوي. زندان دوه هدف لري، یو چاته چې بد کاری کړی دی جزا ورکول کیږي، مګر دویم هدف دا ده چې څوک چې بد کار کوي هغه چې بیرته راوځي سم سړی ته جوړ شوی. لبد مرغه زمونږه زندانونه د دویمه وظیفه هیڅ کله نه اجرا کوي. هغه څوک چې زندان ته ننوځي کبدي بدتر ته ننوځي. د دې ستونزه دا ده چې مونږه د جزا په هغه اصلي مفهوم باندې فکر نه دی کړی، هم د دولت په سطح هم د ولس په سطح باندې. که زندانیان لپاره د ژوند شرایط اسانه شوي دي خلک وایي چې دا خو څه هوټل نه دی چې دوی ته دا امکانات ورکول کیږي. فکر کوم چې دغه نظریه بدلول غواړي او په دې برخه کې کتابتون او روزنیز پروګرامونه ډیر ستر اهمیت لري.
که دغه کتابتونونو ته کتابونه ورول کیږي څه ډول کتابونه باید ورول شي چې ګټه ور تمام شي؟
اول دغه کتابتونونه باید د حکومت لخوا جوړ شي د زندان د داخلي خدماتو په چوکاټ کې. ځوانان مدني ټولنې کولای شي چې د زندانونو د نظارت په چوکاټ کې ځینې مرستې وکړي. دا مرستې باید ټولنو په چوکاټ کې وشي. بیا نو کوم کتابونه باید هلته موجود وي؟ زندان داسې وساحه ده چې یو څوک پکې څلور ساعته بند دی، د تفریح وخت نه لري، کار کول زمینه ورته نه مساعده. نو د دوی لپاره لومړی تفریحي ادبیات باید موجود وي چې وکړی شي چې دوی ته یو ذهني آرامي پیدا کړي. دلته باید د عمومي زده کړو کتابونه موجود وي، د افاقي معلوماتو کتابونه باید موجود وي، او په زندانونو کې باید چې د تعلیمي کارګاوې موجود وي او د کارګاوو لپاره مسلکي کتابونه هم پکار دي.
یو خو دا کار د کتابونه وړل کیږي تر زندان او هلته کتابتون جوړیږي، څنګه کیدلی شي چې د زندانیانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ عام شي، دوی وهڅول شي چې کتابونه ولولي؟
زه فکر کوم چې د زندان فضا دې ته جوړه ده چې هر څوک هلته یي په خپله کتاب لوستلو ته مخه کوي، فقط چې کتابونه ورول شي، ښه کتابونه ورول شي او هغوی خبر شي چې دلته ښه کتابونه موجود دي. د دې تر څنګ که د زندانیانو دپاره د سواد د زده کړې کورسونه برابرېږي، نو دا هم د کتابونو د تعمیم یوه ډېره ښه لار ده. پخپله د زندان فضا داسې نه ده چې هلته دې لوی سیالۍ دې وشي، هلته دې تشویقي محافل دایر شي، دا زندان د دې دپاره نه دی، مگر د کتابونو موجودیت پخپله فکر کوم چې د خلک هڅوي چې راشي او د دې نه استفاده وکړي.
درنو اوریدونکو، دا وعده تاند څنګ خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي رادیو ته غوږ یاستئ. زه اکرام الله اکرام یو وار بیا د حقیقت صدې په یبه بلونی ز خبرونه کې هرکلی کوم. ننګرهار هغه ولایت چې په وروستیو کې د نامنې یوې تیزې څپې وځاپه، په ننګرهار کې د مافیا موجودیت د ځمکو غصب او خاري تنظیم هغه مسایل دي چې د دې خار خلک او د دې ولایت خلک کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړي دي. د حقیقت صدې په روانه خبرونه کې غواړو د ننګرهار له والی شاه محمود میاخیل سره خبرې اترې ولرو. پایلې لامدینه کو سره لدی چې تاسو ډیر کم وخت کېږي چې ننګرهار ته تللی یاس، پام دې کامه موده کې مو څه درکړل، له کوم پلانونو سره ننګرهار ته تللی یاس، کیمرباني وکي پایلې لامدینه کیمرباني.
اول خدا دې چې د ننګرهار نه یوازې یو کس والی بدل شوی ده او نور د ننګرهار ټول ادارې هغه امنیتی سکتور دی او خدانو کې دا ټول په خپل ځای دي. نو زه د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتی سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي نوره هم ښه شوې ده. اول تشویش د خلکو دا ده چې دا موجوده وضع وساتل شي، ټول ادارې همکار دي او څه مشکل نشته. د دې ساحه کې ډاډ ورکوم چې یوازې والی بدل شوی دی، بلکې دوی ټول ادارې په خپل ځای کې دي. زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ دا دی چې حکومتداري ښه شي، او دا حکومتداري یوازې نه چې د جلال آباد په ښار کې بلکې د ننګرهار په ټولو ولسوالانو کې ښه شي. نو د ننګرهار د ټولو ولسوالانو سره معامله درلوده، د مدني ټولنو سره، د مشرانو سره. زمونږ امید دا دی چې دا د حکومتداري دړی
د ننګرهار زیاتره خلکو سره چې موږ غږېدلې یو لامدغه خلکو نه اصلا شکایت موجود دی. دوی وایي چې ولسوالان مثلا له تیرو پنځلسو کلونو رئیس هم دا یو ولسوالان دي، له یوې چوکۍ نه ځي بلې ولسوالۍ ته، له بلې نه بلې ته ځي، امنیه قوماندانان په همدې شکل باندې.
اول تشویش اول چې یو څوک نه یو شي ته ځي، اول د موجوده خپله وجه اعتراض. نو په دې خاطر ما خبره وکړه چې دا موجوده وجه بهتره شوې ده، د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي اضافه شوې ده. اما دا چې اوس موږ خپل حکومتداري لړۍ ولسوالیو ته غځوو، نو دې چې به موږ ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې ارزیابي کوو، اواز دې چې تغیر ضرورت وو هلته به تغیر راولو. خو د تغیر باید د یو پلان سره، د یو فکر سره او د شرایطو په حساب باندې باید رامنځته شي. موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړل، د یو ښاروالۍ سره کار لرو، د همدغه ولسوالیو سره قدم په قدم به مخکې ځو انشاءالله.
والی صاحب، کرا شو د امنیت برخې ته په جلال آباد باندې د نامنې یو ډیره سخته سپه تیره شوه، لا هم په د ننګرهار یو شمیر سیمې د نامنې ښکار دي او نامنې پکې موجوده ده، خلکو سره لا هم ویره شته د نامنې په اړه. د نامنې په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
نقطه است په خپل تاسې ویل چې دا یو مشکلات چې کوم ټول وستا امنیت ساحه اوس په ځانګړي ډول شینوارو سیمه چې په خاصو وکړه نه شو وسال ته نه خلک ګور اتای لري د حکومت په کنټرول کې ده. یوازې لږه پټې سیمه چې د دې یا خاطر صحت نه دي، نو هغه یو څه مشکل شته. د جلال آباد او تورخم لارې چې مخکې سو کې نتلاد آتیا نشول او تهدید زیاتو و سید خبر آل پنشده د لالپوری او د دې سیمه لپاره هم موږ پلان لرو چې هلته هم عملیات ترسره کړو، هم هلته امنیتي استحکام رامنځته کړو، خویانو او
والی صاحب خود جلال آباد خار زیاتره اوسیدونکو وای چې د حکومت زیات تمرکز چې دی هغه په ولسوالۍ او د جلال آباد خار چې دی لا هم ټارګټي وژنې پکې صورت نیسي ترسره کیږي پکې او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد خار دی نسبتا د ولسوالۍ نه، او ادا دا کیږي چې په جلال آباد خار کې زیاتې ډلې موجودې دي، د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شوي؟
اول خدا را چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به تفکیک وکړو. چې راغلم چې زه راغلم په دې وخت کې درې څلور پیښې شوې دي. او یو انفجار د دیسو د پلس سره د بایسکل کې او د غزې په ځای شو چې درې کسه هلته زخمیان وو. دا هغه واقعیت چې شوې دي. موږ د دې په مقابل کې د 10000 کیلوګرامه موږ انفجاري مواد ونیول، پولیس ګونو تمانچې او دا نور مواد ونیول. د نګرار په دغه کې تقریبا بعضې تلاشي او دا شیان وشول، هغې کې ډېر شیان دغه د جنایي دغه د رامنځته شول. نو دا کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل دا دی چې موږ په ډېر ماضي کې غږېږو، موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږېږو. نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي لکه ما چې مخکې ویلې چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي، هماغسې فعاله دي، او بلکې د دوی مورال نور هم کمی شوی دی، ځکه چې اکثریت زه پېژنم پخوانو سره کار کړی دی. کم وب چې دی درلوده، کوم فکر چې دی درلوده، د هغې نه اوس لس چنده زیات فعالیت کوي. او یو شی په جلال آباد خار کې دی چې هغه زموږ د شاروالۍ یا د جلال آباد خار تنظیم دی، چې هغه دوستان تنظیم شوی نه دی. هغې دپاره موږ یو څه پلانونه لرو چې انشاءالله په دې هفته کې به شروع کړو چې هغه د اډو ایستل دي د جلال آباد نه.
والي صاحب، له امنیته ورخوا غصب بله یوه لویه ستونزه ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوي دي. د حیات صاحب په دې وروستیو کې د غصب په وړاندې یو څه مبارزه پیل شوې وه، دغه مبارزه به همدغسې روانه وساتل شي، جاري به وساتل شي که نه وبدرېږي؟
بالکل، دا خو د جمهور رئیس هدایت ماته مو هغې ته مو او ټول امنیتي ادارو ته دا دی چې که دولت خپل مال نشي کولی چې هغه محفوظ کړي او د خلکو نه واخلي، نو بل چا امنیت به څنګه وساتي؟ هغې کې هېڅ توقف نشته دی. زه اوس هم پرون موږ د امنیتي سکتور سره او هم د زمونږ د اراضۍ د ادارې سره او د کانال دیو سره لګېدلي وو، او سبا سره هم ګورم چې دوی باید دې کار ته نور هم عزت ورکړي. او دغه کې البته د اسنادو په لحاظ باندې، د شواهدو په لحاظ باندې، یعنی دې کې هېڅ نوه سکتگی ناراضی او نبراش انشاءالله.
د وخت نا وخت د دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینې پریکړې منلې دي. د دوی په وړاندې بستاسي دریس څډول وی او سمره ډاډ به پولیس ته ورکې د دوی په وړاندې؟
زما دلته دوه خبرې دي. یو خبره دا ده چې زه د ننګرهار د هر ګوتړي د هر شخص ز احترام لرم او ټول عزت زه ساتم، اما بل مسله د قانون ده. قانون مقابل کې هیڅ څوک قیم نه دي. ما مثال ته ټول تداوی لري چې لکه سور چراغ ته چې کوم وخت چې چراغ سور کیږي، نو هغې ته لینډ کروزر هم ودرېږي، هغې ته رکشه هم ودرېږي، هغې ته بایسکل والا او پیاده رو ټول ودرېږي. که هر څوک خلاف ورزي کوي، هغې د قانوني برخورد کیږي او د قانون په چوکاټ کې به راغلو. زه خپله په دې چوکۍ باندې د چا په نفوذ او واسطه باندې نه یم مقرر شوی، نو د چا په نفوذ باندې مقرر نه شي، د هغې تاثیر لازم دی. نو دلته دولتداري دا نه ده چې څوک چا تاثیر لازم شي. دغه چوکۍ، دغه مقام، دا د ملت دغه دی او دا د قانون په چوکاټ کې کار کوي. نو د دې په مقابل کې که یو قانوني مسله رامنځته کیږي، هیڅوک یې مقابل کې ودرېدلی نه شي.
والي صاحب، دوه روسي پښتنې پاتې دي. یو دا ده چې په جلال آباد ښار کې د پوډریانو موجودیت او غم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بن شاوخوا په دې ځایونو کې په ښکاره شکل باندې پوډر یعنی نشه یي مواد خرڅیږي، او اولته ډیر بلا ځوانان هغوی ناستي صادرونه په ځان باندې اچولي دي او پوډر اڅکوي. د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کیږي او دغه پدیده به کوم ډول ورکیږي جلال آباد ښار؟
دا درې څلور برخې دي. یو برخه ده چې حکومت قانون ده. زه پرون مراجعه ته وتلی وم، د حوزې کسان سره وویل چې قاچاق کوي او څوک چې خلطه یا دویو باید مخمونیسی دوی ما مسئله داغا چوب چه پده مرض اخته دی داغ حرکت که مریضان دی نو دیر پارا کوشش کهو چی او زیو تا پیدا کو اول تا دیو دو تداوی لانده او یاد یو تغلانده اونی ورشی او دره ما برخداده چی ما بلو رزم غرام اکرام او زاکستان دا دیاربات را وقتیو چی دیو باید دا خلقو سر خبری بلی بریو چی هر کورغی باید تره چی برخ وقتی یکه چی دا یو تولینیز مشکل ده و تدیه چی رسونه ده چی غرام اکرام سپنگیری مدنی فعالان دا طول برخوانه خلیسی و اکاهی همه اضافه چی او خلق ولا اولادین ته متوجی شي دا یې تربیته متوجی شي
په سوشل میډیا یا په ځنګل ډول په جلال آباد خار کې پنګرار کې چې عام تصور چې کوم موجود دی هغه دا چې شاه محمود میاخیل یو اکیډمیک شخصیت دی د قلم والا سړی دی او د کتاب او د خبرې سړی دی خو ننګرار د پاره د دوی په وینا د یو کس په کار دی چې هغه جدي وي هغه یعنی دغه پنګرار کې د مافیا په وړاندې جدي مبارزه وکړي کوم جواب ورته لری
ما جواب خدا دې چې ما تلويخ کله کار کړل چې په کواله ما کتابونه مې لیکلي دي مقالې مې لیکلي دي خو دې تر څنګ د کورنۍ چارو وزارت مینم هغه ځکه چې ما خپل کار کړی دی هغه خپل خدای کولای شي چې موافق وو په خپل کار کې نو مدیریت دې لپاره نه وایي چې سړی ځان جدي وښيي مدیریت دا چې سیستم جوړ کړي د قانون حاکمیت په ټول باندې یو شان تطبیق کړي او بلاخره حکومتداری خشي نو د والی وظیفه دا ده چې د ولس سره اړیکې لري د حکومتداری خواله لپاره او د سیستم جوړولو لپاره نو زه فکر کوم چې دلته د والی د وظیفې په باره کې د پرسپشن یا تصور باندې وخت سم نه دی کنه پرې راځي
ډیر زیاته مننه میاخیل صاحب درنو اوریدونکو د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې د ننګرهار د بیلابیلو مسایلو په اړه د ازادي رادیو حقیقت څه دی پروګرام سره خبرې کولې تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وي تر بیا د الله په امان
په افغانستان کې رفاه د شزو لپاره پیاوړتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي